Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د وری حمل 14 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له 2 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن ز احمد تکل د طاهر خان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د دې چانس شته چې افغان حکومت او طالبان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پام کې ده د ناټو غړي هیوادونه په راوانونۍ کې په واشنګټن کې په خپله غونډه کې د روسیې پر وړاندې د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث وکړي. د دې او نور موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعت خبرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی په موکړی خبرونو ته، د هم د خبرونو سرلیکونه. د ناتو غړي د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د یو کوچني لوبغاړي د خوشي کولو خبر ورکوي او متحد ایالاتو د روسیې د دافع هوا توغندي د پیرودلو د پلان په ځواب کې ترکیې ته د F-15 جټ جنگي الوتکو ورکول ځنډولې دي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په واشنگټن کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو هم خبرې وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د ناټو د جوړیدو د اویایمې کلیزې په مناسبت پلان شوی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ستولتنبرګ وویل روسیې سره د ناټو اړیکې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ناټو رول او د تړون بودیجوي مسایل د غونډې د اجنډا مهمې برخې دي. خو هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې وشي. د افغانستان جګپورو امنیتي چارواکو پرون په کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش ډلې د ځپلو ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون دوشنبه دې ولایتونو ته د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف تللي وو. ښاغلي سادات په کونړ کې د داعش وسلوالو د تحرکاتو په اړه د خلکو اندېښنې داسې ځواب کړې:
موږ په دې اخر کې وینو چې دښمن مخصوصا داعش په ننګرهار کې ماته خوړل ده او په تیښته دي. دوی خپل ډېر کوشش کړی چې غواړي چې کونړ او نورستان ته راشي، خپل ځالې جوړې کړي. انشاءالله په نږدې خپل په قوتونو او د ولس په همکارۍ باندې دوی د منځه یوه دې ولایت
د کونړ چپې درې ولسوالۍ له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې د طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو ترمنځ د جګړو شاهده ده چې له کبله یې لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د یو کوچني لوبغاړي د خوشي کولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر خپل ټوټر پانه لیکلی دی چې احمد قریشی له اختطاف کوونکو څخه ژغورل شوی او خپل کور ته رسیدلی دی. ښاغلی سادات لیکلی چې انسان تښتونکي به بې ځوابه پاتې نشي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې قریشی د بهزود ولسوالۍ په دامن سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د ځنګړي قطعه په عملیاتو کې د تختونکو له منګولو آزاد شو. د راپورونو له مخې د اختطاف پیښې د افغانستان په ټولو ولایتونو او په خاص ډول د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې زیاتې شوې دي. د فوزرات د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د وزارت پر خپله ټوټر پاڼه لیکلی دي چې افغان امنیتي ځواکونو پرون د طالبانو پر څو مرکزونو هوایي حملې وکړې، خو د تلفاتو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. له دې مخکې د بدخشان والي احمد فیصل بیگزاد له افغان ځواکونو غوښتي وو چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. ارغنج خوا درې ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. پورنوای چې د سیمې لسګونه کورنۍ د جګړو له ویرې مرکز فیض آباد او بهارک ته کډه شوې دي. لا زده رادیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي د ترکیه د هغه اقدام په جواب کې چې غواړي له روسیې څخه د دافع هوا توغندي د پیرودلو پلان عملي کړي، د هیواد ته د اف 15 جنگي جټ الوتکو ورکول ځنډوي. د پنټاګون یو ویان پرون د اپریل په لومړۍ نیټه وویل که څه هم د دې مهمې مسلې په اړه له انقره سره خبرې روانې دي، خو اوس مهال ترکیې ته د اف 15 الوتکو ورکول ځنډول شوي. واشنگټن له 3 میاشتو راهیسې ترکیې ته په پرله پسې ډول خبرداری ورکړی چې د اس 400 دافع هوا توغندیو پیرودل د دې الوتکو معامله زیانمنوي، خو انقره ویلي چې له خپلې پرېکړې نه په شا کېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل هیواد یې د روسي توغندیو د پیرودلو معاملې ته ژمن دی. او د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 96% شمیرل شویو رایو نتیجې ښیي چې کومیدین سیاستوال ولادیمیر زلینسکي په سلو کې د 13.2 رایو په اخیستو سره له نورو مخکې دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو په سلو کې 15.9 او پخوانی صدراعظم یولیا تیماشینکو په سلو کې 14.4 رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون رئیس تتیانا سلیپاچوک ویلی چې د رای ورکولو او رای شمیرنې بهیر په منظم ډول ترسره شو. د هغې په وینا هیڅ کاندید په سلو کې 50 رایې نه دي ګټلي، نو ځکه دوه نوماندان چې تر نورو یې ډېرې رایې ګټلي د اپریل په 1 د دوهم پړاو په سیالیو کې سره مخامخ کیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي خبروي کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي. افغان حکومت د سیګار د وروستي راپور پر غبرګون کې ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به د ښځو حقونه خوندي وي.
د افغانستان خلک خصوصا مېرمنې باید دا ډاډ ولري چې
په نورو موضوعاتو کې. د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو شمیر خلکو پرون د داعش ډلې او طالبانو پر ضد لاریون وکړ.
زموږ ورونه، خویندې، ماشومان، همدارنګه زموږ سر او مال خوندي نه دي.
په نړیوالو مسایلو کې ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سبا او بل سبا په واشنگټن کې د وسلو د کنټرول له مهم تړون څخه د روسیې د وتلو او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. خو ښاغلی خلیلزاد پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ښه به وي که دا توافق له انتخاباتو مخکې ترلاسه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا 10 ورځې مخکې د ولسمشرۍ انتخابات تر تاکل نیټې شاوخوا 2 میاشتې نور وزنډول. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالات تمه نه لري چې د میزان یا تل د 16 نیټې انتخابات هم وځنډیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې تمه لري تر راتلونکو انتخاباتو دمخه د افغانستان حکومت او د طالبانو استازي د سولې یو توافق ته ورسیږي.
ما طرفدار ازی هستم که خوب است که موافقه بین طالب و افغانستان
نوی زتر انتخاباتو دمخه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې و توافق ته د رسیدو طرفدار یم. هر پروګرام او تړون چې توافق قربان کیږي باید عملی سي. دې ته په پام کې انتخابات 2 ځله وځنډېدل. دا چانس شته چې طالبان او غیر طالبان تر ولسمشرۍ انتخاباتو دمخه د سولې موافقې ته ونه رسیږي. بنان باید د انتخاباتو لپاره آمادګي ونیول سي،
طالب و غیر طالب، پس آمادګي بر انتخابات هم گرفته شوه.
ټاکل سوی و د افغانستان د ولسمشری انتخابات د روان لمریز کال د چونګاش یا سرطان پر 19مه ترسره سوی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ټاکنې دوه ځله وځنډولې. اوس ټاکل سوی د ولسمشری ولایتي شوراګانو او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان یا تلې په شپږمه وسی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني خبريالانو ته ویلي چې له دې دوه میاشتنی فرصت څخه د رای پاڼو د تنظیم او د 13 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو د ستونزو د ارزونې لپاره استفاده کوي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې ترسره کړي. د شغلي خلیلزاد هدف هم هغه سي چې وایي د افغانستان چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره زمينه برابرول دي. نوموړي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره پر څلورو موضوعاتو توافق وسي.
یکی خو مسئله تروریسم است که در اراضی که زیر کنترل طالب هاست.
لومړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه باید امریکا او هیڅ متحد هیواد پر ضد استفاده ونسي او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دوهمه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دی. دریم د افغانانو ترمنځ بحث دی چې پر یوې سیاسي تګلارې توافق وکړي. او څلورم دا چې باید یو دایمي او بشپړ اوربند ټینګ سي.
همچنان یک آتشبستی کلی او دایمي.
شغلی خلیلزاد سو هیوادونو ته د خپل دی وروستي سفر په لړ کې پرون دوشنبه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایی رئیس عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او نور لوړپوړو چارواکو سره په کابل کې ولیدل. ارګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ولسمشر غني او خلیلزاد د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې او په دې اړه به خبرې د دوړو لور ترمنځ دوام وکړي. شغلی خلیلزاد هم پر ټویټر لیکلی چې له عبدالله او صلاح الدین ربانی سره یې ګټورې خبرې درلودې او پر دې بحث کړی چې نړیواله ټولنه څه ډول کولی سي په سمه توګه د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د مارچ پر 14مه واشنگټن ته د سفر پر مهال پر زلمی خلیلزاد تور ولګوه چې د افغانستان حکومت د سولې له خبرو څخه ګوښه کوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د وروستي راپور په تړاو وایي چې د سولې په خبرو کې به بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان پرون ازادۍ راډیو ته ویل حکومت هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د سولې په بهیر کې د 13 کلونو پر راست لاسته راوړنو معامله وکړي. په دې اړه نور حال د وصل وصال پر راپور کې
په دسیل کې چې سیګار د سولې په هوکړه کې په افغانستان کې د بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې، خو د افغانستان حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ صورت به د خلکو په حقونو او لاسته راوړنو معامله ونه شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په هیڅ وجه شاته نه ګرځي.
د سولې پروسه کې هیڅ حق نه باید ضایع شي او یا وروستۍ کلونو لاسته راوړنې باید د خند سره مخ شي او یا له منځه ولاړ شي. زموږ دپاره د ښځو حقونه او د افغانستان د وروستۍ کلونو لاسته راوړنې مهمې دي. په دې اړه باید د افغانستان خلک خصوصا مېرمنې باید دا ډاډ ولري چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان د خلکو په حقونو باندې معامله وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خبر شوی راپور کې راغلی چې د سولې په هوکړې سره په افغانستان کې په سو کلیدي مواردو کې د جدي خطر د پیښېدو احتمالي امکان لیدل کیږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا او تروریزم سره مبارزه، بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د قانون حاکمیت او دیموکراسي، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې دوامداره مبارزه، اقتصادي وده او پراختیا، د نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د امریکا په مالیم لاتر د پلیشو پروژو ساتنه هغه عمده موارد دي چې په اړه سیګار په خپل راپور کې اندېښنه ښودلې ده. خو دا لومړی ځل نه ده چې د سولې د روانو هڅو او خبرو اترو په لړ کې د افغانانو د حقونو او د 1300 کلونو د لاسته راوړنو په اړه اندېښنه ښودل کیږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایی رئیس عبدالله، لومړی میرمنې رولا غني او یو شمېر نورو افغان چارواکو ویلي دي چې د ښځو پر حقونو او خپلواکیو به معامله ونه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان د حکومت لپاره سره کرخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد، د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له رئیس فدریکا موګرینی او یو شمیر نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې باید د 13 کلونو لاسته راوړنې په ځنګړي ډول د افغان ښځو او ماشومانو حقونه د سولې په خبرو کې په پام کې ونیول شي. یو شمیر نړیوالو بنسټونو له ډلې د بخښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي دي چې افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې مهم رول ولري، او که ښځې له دغه بهیره وایستل شي او یا هم د هغوی په حقونو معامله وشي، دغه بهیر بې ارزښته دی. په 1990 لسیزه کې د طالبانو د حاکمیت په دوران کې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې وې، او پرته له چادرۍ او نارینه څخه ورته له کوره د وتلو اجازه نه وه. دا شان ښځو ته ښوونځي ته د تګ، کار کولو او په سیاسي مسایلو کې د ګډون اجازه هم نه ورکول کېده. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویانده رویا دادرس وایي چې د ښځو له حقونو څخه دفاع د دوی دنده ده، او افغان ښځې به د خپلو ازادیو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي. دا وایي موږ ته د پخوا په شان هر حالت د منلو نه ده، چوپ نه پاتې کیږو، مقاومت کوو او د ښځو د حقونو څخه دفاع ته چمتو یو. ښځې د ټولنې مهمه برخه جوړوي چې له پامه غورځولې تلپاتې سوله نه ده. افغان ښځو هم په بېلابېلو ناستو کې د خپلو ازادیو پر خوندیتوب ټینګار کړی او ویلي دي چې بیرته به په شا ولاړې نه شي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان له ډلې شکریا جلالزی ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید ښځو ته حق ورکړل شي، سو د دوی له انساني حقونو او ازادیو څخه دفاع وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
او د دې سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
سیاتل تایمز آنلاین ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني سفیر او پخواني قومندان جنرال کارل آیکنبری تازه خبری مهمې بللې دي. په دې مقاله کې راغلي چې جنرال آیکنبری د امریکا متحده ایالاتو په سیاتل کې په کمزورو دولتونو کې د سخت دریځي سره مبارزې لپاره ستراتیژي وړاندې کړې. نوموړي له امریکا متحده ایالاتونو غوښتي چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره په یو ځای کار کولو سره د سخت دریځي په مخنیوي تمرکز زیات کړي. د مقالې په پیل کې ویل شوی چې آیکنبری په کمزورو ټولنو کې چې سخت دریځي پکښې ریښه کړې وي، د یو حساب ورکوونکي دولت او د مدني ټولنې په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. هغه هیله ښودلی چې په دې هلو ځلو سره به د بنسټپالنې مخنیوی وسي. ستارز اند سترایپس خپرونې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. په شمال کې د سرپل ولایت د ویان زبی الله امانی له قوله ویل شوی چې په سوزمقله ولسوالۍ کې د یکشنبې په ماخوستن پر امنیتي پوستو په حملو کې 15 سرتیري ووژل شول. جګړې تر دوشنبې سهاره دوام وکړ او 2 سرتیري ټپیان شول. په مقاله کې اشاره شوې چې وسلوالو شپږ سرتیري برمته ونیول او اوس یې برخلیک ناڅرګند دی. د ښاغلي امانی له قوله ویل شوی چې له حمله کوونکو څخه امنیتي پوستې بیرته هغه مهال ونیول شوې چې نوي ځواکونه سیمې ته ورغلل. مقاله لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی، او په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې دوام لري، طالبان هر ورځ په افغانستان کې حملې کوي او له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کونړ په مرکز اسدآباد کې لسګونه کسانو د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو ویل په چپه دره کې د دې دوو ډلو ترمنځ د جګړې له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو وتلو ته اړې شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د دې لاریون جریان ته ورغلی و.
د کونړ مرکز اسدآباد کې په لسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو خلاف مظاهره وکړه. له دواړو جنگي ډلو یې وغوښتل چې باید نور د افغانانو له زورونې او وژنې لاس واخلي او افغان حکومت سره دې د سولې خبرې وکړي. لاریون کوونکو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې که یادې ډلې سولې ته غاړه نږدي، نو بیا دې پرې پوځي عملیات ترسره کړي. لاریون ته د کرالې شورا یو تن غړي عبدالله سیرت په خپلو خبرو کې وویل له تیری یوې نیمې اونۍ په چپه دره او یو شمیر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ حالات ترنګلی شوي او لامل یې ولسي وګړي له خپلو کورونو راوتلي دي.
موږ د داعش او طالب ترمنځ هغه کروستي بریدونه چې نن سبا په افغانستان کې او بل خصوص په کونړ کې پیل کړی دی دغه په کلکه سره غاندو زموږ ورونه خواندی ماشومان همدار از زمنگ سر اومال خوندی نده.
د دب کلی د ځوانان شورا مشر زبیح الله صاحب الحق آزادی رادیو ته وویل ک د داعش د پرمختګ مخه وننی ولشي نو په ټول کونړ کې به د خلکو ژوند تریخ شي.
او د کونړ د پرمنګه خاره دا جګړه هم د سي دوام پیدا کی حکومت نړیواله ټولنه او مرکزی حکومت د دې غمونه کی نږدې ده چې لان اورډر لوی لوی نورین لپاره مسته.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي موین خوشحال سادات کونړ ته راغلی وو. هغه د خلکو د تشویش او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې اخر کې نو چې دښمن مخصوصا داعش په ننګرهار کې ماته خوړل ده او په تیښت دي. دوی خپل ډیر کوشش کړی چې غواړي چې کونړ او نورستان ته راشي خپل ځالې جوړې کړي. ان شاء الله په نږدې خپل په قوتونو د ولس په همکارۍ باندې د منځه یوړو دې ولایتونو. نو هغه کچه باندې چې تشویشونه په ننګرهار کې موجود دي موجود نه دي. دلته دی غواړي چې زمونږ ولس او غریب خلکو ته په زور او په تهدید باندې ځان ته راجذب کړي، په خلکو روزمره ژوند ته ضرر ورسوي. نو انشاءالله دی به ډېر زر ماته وخوري.
لاریون مازیګر درې بجې د امنیت په فضا کې د یو پریکړه لیک په لوستلو پای ته ورسېده چې په کې له حکومت په کونړ کې د امنیت د ټینګښت، د داعش او نورو وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو او بې کوره شوو خلکو سره د مرستې ترسره کولو غوښتنې شوې وې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. تمه ده چې د ناتو غړي هیوادونه په روانه اونۍ کې په واشنگټن کې د روسیې پر وړاندې د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث وکړي. د ناتو غړي به د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول له یو مهم تړون څخه د روسیې د سرغړونې او په تور سمندرګي کې د دې هیواد د حضور په اړه بحث وکړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنیو غونډې په اړه معلومات ورکړل. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د دغه تړون د جوړیدو د اویایي مکلیزي د لمانځلو لپاره د اپریل پر څلورمه په واشنگټن کې راټولېږي. تمه ده د دې خبرو ډیره برخه له روسیې سره د ناتو پر اړیکو متمرکز وي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
On Thursday we will begin by addressing NATO's relations with Russia.
د وی پنځمبه موږ د ناتو او روسیې پر اړیکو خبرې کوو. روسیې د اس اس سی اته ډول توغندیو په پراختیا او ځای پر ځای کولو سره د ان اف یا د اټومي وسلې د کنټرول لټړون سرغړونې ته دوام ورکوي. د دغو توغندیو تعقیب سخت دی او په دې ډول موږ د خوندیتوب له کموالي سره مخامخ کیږو. روسیې د غرض د دې تړون د مراتبولو په برخه کې زموږ د غوښتنو پر وړاندې درېږي. وخت په تیرېدو دی نو ځکه موږ د ناتو پر راتلونکو ګامونو خبرې کوو.
So we will discuss NATO's next steps.
ستولتنبرګ زیاته کړ چې ناتو نیت نه لري لمځکي څخه هوا ویشتون کې اټومي وسله په اروپا کې ځای پر ځای کړي. دا هغه په وینا په دې تدابیرو کې د سمندري ځواکونو او ساحلي ساتونکو روزنه، د بندرونو څارنه، تمرینات او د اطلاعاتو شریکول شامل دي. د ناتو او روسیې اړیکې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون کوشتونکو سره د مسکو د مرستې او هم په 2014 کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق راوروسته ترنګلې سوي دي. د اوکراین په جګړه کې چې لتیرو 15 کلونو رئیس پیل سوی تر اوسه 10,000 کسان وژل سوی دي. ستولتنبرګ خبریالانو ته ویل په دې غونډه کې به د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په تور سمندرګي سیمه کې د اطلاعاتي چارو د لاپیاوړتیا پر اقداماتو موافقه وکړي او د غرض به ګرجستان او اوکراین دواړو څخه د ناتو ملاتړ لا ډیر کړي. د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د ناتو رول او د دې تړون دفاعي لګښتونه به د دې خبرو یو بل برخه وي. تمه ده د ناتو سرمنشي نن سه شنبه د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري او وروسته به په کانګرس کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د جالبو محاورو په نوې برخه کې به د نکریزو په اړه د یوې میرمنې خبرې واورئ. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تمه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په واشنگټن کې په خپله غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو هم خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون کونړ او نورستان ولایتونو ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې داعش ډله به وځپي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د یو کوچني لوبغاړي احمد قریشي د خوشی کولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال لیکلی دی چې خوشحال سادات له اختطاف کوونکو څخه ژغورل شوی او خپل کور ته رسیدلی دی. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. دفاع وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه د طالبانو پر څو مرکزونو هوایي حمله وکړي، خو د تلفاتو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ترکیې د هغه اقدام په ځواب کې چې غواړي له روسیې څخه د دافع هوا توغندیو د پیرودلو پلان عملي کړي، د هیواد ته د F-15 جنګي جټ الوتکو ورکول ځنډوي. او د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د شپږ نوي سلنې شمیرل شویو رایو نتیجې ښیي چې کومیدیان سیاستوال ولادیمیر زلینسکي په سلو کې د 1.2 رایو په اخیستو سره له نورو مخکې دی.
دا ژوند رنگونه
ایمان غزی بوزینات د نکریزی. البته تاسو ګورئ چې اوس ما په لاسو باندې نقشې خېده زما نکریزی ډېر خوښیږي. زما غزیه تر خلک چې دی البته